السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دهله چې د ژوند چاري مخې روانوي د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو راپور نو وای چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دو رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بتار ازادي راډیو ته ویل چې په دې رینجرو باندې چاودنې پرون د ګرګوټي په سیمه کې د مغناطیسي ماینونو له کبله وشوې خو وای چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سه شمې پورا څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانترونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب پلاوي ته ورکړې ده د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی دا بند چې لومړی پلا په 1918 کال کې کار پیل شو د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ خو د چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکوونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي وو ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شل او راس سیالۍ وکړي د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټ منفي دی دوی به وکولی شي چې له نن نه تمریني لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې د شنبې په ورځ د مونشان امنیتي کنفرانس په څنډه کې کیږي لاند خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅې پیل کړي خو طالبان بیا وایي یو پلاوی یې لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی
د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې د پولی چرخی یو په خوانای زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې لبنديانو سره په نوړه چال چلن تورن نشي
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړې
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکات وروستای حال هم درکو او دویمه نیمایي کې اوري چې نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لري
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي تفصیل عصمت څاروان اوروي
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلی چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2000 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو شبنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډي د برخوالو د ځینو امنیتي اندیشنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډ شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډل چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکری طیبه هم شامل دي فعالیت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1938 او 1990 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی یې په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1938 تر 1990 پورې په کابل کې د پلوچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغانی ول اصل هالندی په اړه دی چې په 1938 لسیزه کې په کابل کې په جنگی جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخی محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کېدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندان و، خو څارنواله آغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1980 لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 1980 لسیزه کې په پلوچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت پر تور شپږ کاله بندي و. له ښاغلي فروتان سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي و او په حاک کې دغه تورن افغان څومره پیژني.
ما د 1980 لسیزې شپږ کاله د پلوچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړي دي چې موږ یې د پلوچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت لزرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادیږي مو چې په همغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلوچرخي له وحشته ډک زندان
عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانی او افسرانو څخه شپېرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومی چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت یې په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پخې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړي کړوړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نه شي.
د پلچرخي یو پخوانی زنداني محمد امین فروتن و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی پرون دوه کې د اروپای هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنکل شوو پیسو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د شپاړس اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبري وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدارس وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
طالبانو تازه پریکړه کړې چې په کابل کې به یوازې د کابل اوسیدونکو ته پاسپورتونه ورکوي، نه د نورو ولایتونو کسانو ته.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له 300 تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی دغه ریاست ته ورشي، خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوس مهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپل ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علم ګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خبر کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نور ولایتونو اوسیدونکو دي په خپل ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څو ګټه اخستلای شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري پلاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فرم آنلاین خنپوري نه کوي، ځکه کچیرته خنپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ لای شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي، خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلی و، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لسګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وینا کې هم خبرې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا په خوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لستر قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته سنیدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دواړو خواوو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوری هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژره ازادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته لدی چې د ایران د 2015 کال لاټومي موافقه ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو و میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوې دي.
د نړۍ په اړه بل خبر دا دی چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر ادعاو شک کړی دی.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوب سیمې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوب سماونی ولا او لخپل خاوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل
مش په یو ګډه هيله متحد شوی یو د ژوند په هيله د سولې په هيله ل کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشاله ژوند په هيله موږ ته د غټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر د هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبري ټولګه پای ته ورسیدله. په څو شیبو کې ل اجمل انصر وسی ز په اتنیم بجو بیرته راستنیږم.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل اندم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې ترافیکی پیخ زیات شوی. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکي پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4,000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دی
په میرویس روغتون کې پروت کولاغا چې لاس ورځ وړاندې په ترافیکی پیښه کې پښه جوړبل سو، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ، خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بلاخره یې پښه قطع سو.
د ماشام ځانو نسی او د مرګل پر سړک باندې د خامیس او مټرګاټ پورته سره پکښو مشته، نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وې ولم په مټرګاټ پنجرو کې مشتم، بعد هغه بغرات واچولم، نو د بغرات بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش ایمرجنسی، نو ولته بشره په اسمان کړله بالا بسره لشکرګاټ لشکرګاګه جواب راک، بیا کندار ترانه کندار کې هم جواب راک، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ، نو هلته ډاکټرانو جواب راک او منا د پریکیش دغه نو څلور ځای ماته بار رال دلته عملیات کړ پریسول نفس.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارد کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډیره د ترافیکی پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکی پیښو کې یو شمیر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډیره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو پلټر د شابه لپاره پسې د کابل سره غلي وتل کوړت کجکیت دغه شی بولمانه د دلې ما پر لار شپې ولې بتخا مله د موټر لنج کړی دوی در مخ روانه د شابه پسې وو سه په ماته د سر دی د کناټي عملیات ور کړ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیرې و میاشت کې د روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکی پیښو قربانیان وربلل سوي چې لامل یې وویشتو کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې مړه شوي دي، هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 20 نفر په یو میاشت کې مړ تلفات لرو د ترافیکی پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول قاتي هغه 3,916 واقعي دي، څونه ولا سو پینځه بستر سوي دی، عمر یې 14 دی. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وښتیو په نور تیر شپږ میاشتو موږ دې هغه نن نستی، یعنی اوس د ډول باندې نو اسکه سن وژل سوي دی ترافیک په شته کول.
بلورته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدی وایي لدی ورسته حقوق کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصول سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکی پیښو لامل نږدې 4,000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بی احتیاطي د ترافیکی نظم نشټوالی او د ترافیکی اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکی پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوها هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دیش کله نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هیواد باندې می خوا بده، په ټولنه می خوا بدهږي، په هر فرد او په هر دیوال می دی هیواد خوا بدهږي. نو زه خپل خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه لغه خندانه خوان نه اخلم، او خندا یوازې د لپاره چې خلګ غ خپل نه خالو ته متوجه کما.
اغه شمان ردان جکړ ورو پېم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي، هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تیر اواد به پرسوي د پچانګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقوقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي، خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان تر لاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي.
بیا هم خراغلی اتنیم بجې شوې اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجر موټرو ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیت قومندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنې د ګرګوټي په سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له کبله شوې خو تلفات نه لري. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی. دا ماشوم د سه‌شنبې په ورځ څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکوي. قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب چارواکو ته ورکړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. که چیرته دا بند جوړ شي شپږ اویا زره هکتاره ځمکه خړوبولی شي. د بنګلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وښوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی او دوی کولی شي سر له نن نه له دوی سره تمریناتي لوبې پیل کړي. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
حکومت ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمینه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مساعد شي. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنګ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو نارینه مړینه د هغوی نه داسې کوم